د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا جو رادیو دین نن د خالي ورځ د کال 2022 جون د میاشتې 18 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه د افغانستان کې پینې می او واشنگتن ډي سي کې د جمعې ورځ د شپې 9 بجې دی په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځو کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جمعې په ورځ پرون پارلیمان ته د مالی کال 2022 او 23 لپاره د 9.5 ارب روپو بجټ وړاندې کړي چې پکې د بجټ خساره 4015 او 90 ارب روپے خودل شوی د بشری حقوقو د سار سازمان پرون د جمعې په ورځ یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په شمالي ولایت پنشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولي او زورولي چې ګواکه د دوی له مخالف ډلې سره تړاو دی او برتانیې د روس لاسپوسو لخوا په ډنباس سیمه کې نیول شوو دوه برتانوي وګړو ته د مرګ سزا اورول د جنیوا کنوینشن بدترینه سرغړونه ګرځولي دا دواړه برتانوي وګړي یا د سیمه کې د یوکرین لپاره په جګړه کې نیول شوي وو اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جمعې په ورځ پارلیمان ته د مالی کال 2022 او 23 لپاره د 9.5 ارب روپو بجټ وړاندې کړي د بجټ حساره په دغه کې 4.590 ارب روپۍ خودل شوې ده په دې بجټ کې د هیواد د دفاع لپاره د 1.523 ارب روپو د اخودلو وړاندې شوې خو د دې په پرتله بیا د صحت د څنګې لپاره یوازې د 24 ارب او د تعلیم لپاره 109 ارب روپو د اخودلو وړاندې شوې ده د سپری په نوم د پلټنو نړیوالې ادارې راپور وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د خپل بجټ زیاتې پیسې بهر نه د وسلو په اخستو باندې مصرف کوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان د خپل کلیز بجټ زیاته برخه د وسلو په اخستو لګوي او له دې امله د هیواد د روغتیا تعلیم او نور پرمختیايي چارو لپاره بیا ډېره کمه برخه بیلي تر دې وړاندې د کال 2021 او 2022 په مالی بجټ کې د دفاع لپاره 1.1 ټریلیون روپۍ اخودل شوی وي چې د ټول بجټ 14% برخه وه او دا د مالی کال 2019 او 2020 په پرتله 6% زیاتې وي په نوي بجټ کې تر 1400 سی سی او د دینه په غټو ګاډو ټیکس لګول شوی او د دې ترڅنګ چې کوم خلک د میاشتې د 1 لاک روپو نه زیاتې ګټي د هغوی نه هم د ټیکس اخستو وړاندیز شوی دی بجټ کې د ټیکسونو راټولولو هدف 1.4 ارب روپۍ ټاکل شوی دی بجټ کې د بهر نه د موبایل فونونو پر اغوختلو لوړ ټیکسونه لګول شوی دي چې له دې عمله به اوس پاکستان کې د موبایلو نرخونه نور هم زیات شي د بجټ تقریر لمخه د سرکاري ملازمینو تنخواګانې 15% لوړې کړې شوې دي د ان اف سی ایوارډ په اساس به ثبوت تسلور زره او 100 ارب روپۍ ورکړې کیږي او د پاکستان بیت المال لپاره 6 ارب روپۍ بیل کړې شوې په دې بجټ کې په پاکستان د پورې قرضونو د بیرته ستنولو لپاره 3.1 ارب روپۍ اخودې شوې دي د بجټ لمخې ظلمو ته به د بانکونو نه تر 15 لک پورې د سود نه پاکې قرضې ورکول کیږي او د فصلونو او د سروو د پیداوار زیاتولو لپاره 1.2 ارب روپۍ ځانګړې کړې شوې دي د خزانه وزیر د هم ویلي دي چې کوم خلک د 200 یونټو نه کمه بجلی مصرفوي هغوی ته بعد د سولر پینل اخستو لپاره د بانکونو نه په اسانو شرایطو قرضونه ورکول کیږي د دې ترڅنګ نوی بجټ په بجلی کې د ریاتونو په مات کې د 1500 ارب او د پېټرولیم بقایجاتو د ادا کولو لپاره 240 ارب روپو د مصرفولو اعلان هم کړی دی د بشری حقوقو د سار سازمان پرون د جمعې په ورځ یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په شمالي ولایت پنشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولي او زورولي چې ګواکې د دوی له مخالف ډلې سره تړاو دی په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده څو ورځې وړاندې واشنگتن پوسټ ته ویلي وو چې په پنشیر کې جګړه نشته خو د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د مئی میاشتې لنیمایي راهسې په دې ولایت کې جګړه تیزه شوې ده او د ملي مقاومت جبهې ځواکونو د طالبانو پر ټولیو او چیک پوسټونو باندې بریدونه کړي دي طالبانو یې په غبرګون کې زرګونه جنګیالي په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي او هغوی د پلټنې په عملیاتو کې د سیمې هغه خلک په نښه کوي چې دوی ګومان کوي د مخالفه ډلې ملاتړي دي. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا د څنګې مرستیال مشره پیټریشا غازمن وایي طالبانو په پنشیر کې د ملي مقاومت جبهې په وړاندې د جګړې په خبرګون کې په چټکۍ سره د عامو خلکو په وخلو ټکولو باندې لاس پورې کړی دی. دا زیاتوي په خپلو لیکو کې د سنگینو سرغړونو تر سره کوونکو ته په سزا ورکولو کې د طالبانو اوږدمهاله ناکامي نور عام خلک له خطر سره مخ کوي. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د طالبانو ځواکونه په نورو ولایتونو کې هم د پلټنې په عملیاتو کې غیر عدالتي وجنې کړې دي او نیول شوي جنگیالي او نور باندیان یې په جبري توګه بیدرکه کړي دي چې وایي دا جنگي جرمونه دي. که څه هم طالبانو لا په رسمي توګه د بشري حقوقو د سار سازمان د جمعې د ورځې راپور ته ځواب نه دی ویلي، خو د دې سازمان د زیارت د ورځې راپور ته په ځواب کې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې رد کړي وي. مجاهد په یو بیان کې ویلي وو چې د بشر حقوقو د سار سازمان هغه اداوی ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو لخوا بی ګناه خلک وجل شوی یا د اتباع حقوق تلف شوی دي. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د پنشیر په اړه دغه معلومات ورته د بشري حقوقو لپاره کارکونکو هغه تن ورکړي چې د طالبانو لبند خوشی شوو ګڼ شمیر بندیانو سره یې خبرې کړې دي او یا له هغه سرچینی اخیستي چې د طالبانو د زندانونو په اړه یې مخامخ معلومات لرل. برتانیې د روس لاسپوس لخوا په دنباس سیمه کې نیول شوو دوه برتانوي وګړو ته د مرګ سزا او رول د جنیوا کنونشن بدترین سرغړونه ګرځولې. دا دواړه برتانوي وګړي یا د سیمه کې د یوکرين لپاره په جګړه کې نیول شوي وو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن وایاند ویلې دي چې د روس پر ځای دوی د یوکرين سره د برتانوي وګړو ایدن اسلین او شان فینر په اړه باندې په رابطه کې دي. دوی د یوکرين نه بلتون غوښتون کې سیمه چې زان دونیسک پیپلز ریپبلیک بولی یو عدالت لخوا د کرایي جنگیالي ګرځول شوی. دغه دواړو کورنۍ ویل دي چې دوی چرته هم د پیسو لپاره جګړه نه کړي، بلکې دوی په یوکرين کې د جګړې شروع کېدو په وخت هلته موجود وو. ملګرو ملتونو ویل دي چې په داسې حالاتو کې د عدالت پریکړه د جنگي جرایمو برابر وي. بلخوا یوکرين خارجه وزیر دیمیتری کولیبا د عدالت دغه پریکړه غندلې او جنگي قیدیانو پر ضد دا ډول پریکړه یې باعث شرم ګرځولې. د برتانیې د وزیر اعظم وایان ویل دي چې دوی د روس سره هیڅ ډول د باقاعده تماس روابط نه لري، خو د کیف سره زر تر زر د نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره حالې ځلې روان دي. د برتانیې خارجه وزیر د یوکرين خارجه وزیر سره په خبرو کې د یادې سزا ورکول د جنیوا کنونشن سرغړونه بللې ده. د روس خارجه وزارت وایي چې باید برتانیې د دنباس ریپبلیک د چارواکو ته خواست لپاره خپل رابطه وکړي. یاد دي وی چې برتانیې تر اوسه دغه سیمې خپلواکي په رسمي توګه نه منلې. روس د دنباس په سیمه کې لوی شمیر پوز د کړه چې د یوکرين نه د خپلواکۍ تر لاسه کولو لپاره د ځای دنباس سیمه خلکو سره کوم کوکړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
زرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره نه خبرونه تغواګی د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جمعې په ورځ په رون پارلیمان ته د مالی کال 2023 او د درویشتم لپاره د 9500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي چې د بجټ خساره پکې 4500 او 98 ارب روپې خودل شوې ده. په دغه حق له د ډیوا رادیو خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د کې د دفاع لپاره 1500 او 3000 ارب روپۍ خوده شوې دي. کم چې د 13 کال په پرتله د کې 11% زیاتوالی راوسته شوې ده. اوس څنګه چې تاسو د پرمختیا د کارونو ذکر وکړو یا پی ایچ ڈی پی، نو هغه لپاره 2155 روپۍ خوده شوې دي چې پکې د وفاقي ترقیاتي منصوبو لپاره 2500 ارب روپۍ خوده شوې دي. او زه پتام او ریدونکو ته وایم چې دا د 13 کال په پرتله 13 کال د وفاق پی ایچ ڈی پی 900 ارب روپۍ و. دې کې دا 19% کمی راوسته شوې ده. دا غرم صوبو ته چې کم ترقیاتي بجټ ورکړ شوی دی هغه تقریبا 1420 ارب روپۍ دی، کم چې د تیر کال په پرتله هغه کې هم 14% کمې راست شوی دی. دغه رنګ د ټیکس وصولیانو چې کوم هدف راتلونکي کال لپاره ایف بی آر لپاره ایښودل شوی دی هغه 1,000 ارب روپۍ دی، او په دې کې تقریبا 1,000 ارب روپۍ دوی په ټیکسونو کې زیاتوالی راوستی دی. د راتلونکي کال لپاره د سخت کال لپاره دغه 14,000 ارب روپۍ، خو څېړونکي دا وایي چې ټیکس زیاتره د دې اغیزې به په عام اودس باندې رسي، ولې چې کومې اسانتیاوې یا د آی ایم ایف سره د کوم لوزنامه په کې کې تر پور لپاره په هغه کې د پټرول او ډیزل او بای د وړاندې نه کړنی شوي دي، د بجلی او د ګیس پای په یکم د دونکو میاشتې جولای او دوی نه ټینه زیاتېږي، او دا رنګ نور چې ټیکس کې سره آی کې اسانتیاوې آی کې به هم مرحله وار ختم ای کې به خاتمه راځي کومول بشي، نو دغه اغیزې به په عام اودس باندې بیا رسي.
ایله سان سپتاسو د عام خلکو یادونه وکړه، په دغه نوی بجټ کې عام خلکو ته سمرات یا اسانتیاي په پام کې نیول شوې دي، او دغه ډول هغې داري چې خلکو ته تنخواګانې ورکوي د تنخواګانو په زیاتوالي باندې هم په دې اړه په دې بجټ کې څرګلی دی او څنګه؟
جی مجاهد صاحب، دې کې د تنخواهدار او د پارا یو د خوشخبری ده چې 15% د غیپ تنخواګانو کې زیاتوالی شوی دی. د فاقي ملازمینو دا چې کوم پنشنیان دي غیپ 15% ایک زیاتوالی شوی دی، خو دا حکومت چې کله رانو دوه میاشتې وړاندې نو 10% زیاتوالی دی پنشن کې پر نو دا غیپ 15% شو. نو دا پارا خو دا پکې یو مثبت خبره ده، خو دې سره سره چې کوم عام هغه دیاړیمار یا غریب خلک دی چې کوم سرکاري نوکری نه لري یا خپل وړو کې روزګار کوي یا روزانه اجرت اخلي دیاړي کوي، دا هغوی لپاره خودوی دا ویلي دي چې 10,000 نه چا کم د تنخواه وي یا آمدن وي نو هغوی ته به مونږ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې 2,000 روپۍ هر کورنۍ ته دغه یو ریلیف ورکوو.
د پاکستان ائتلافي ګوندونو حکومت اولنې بجټ د جون په 10 نیټه پلن وړاندې کړ، خو د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي چې د دې صوبې لپاره پکې کاروبارونو ته وده ورکول لپاره کوم خصوصي مراعات نه دی اعلان شوی. کاروباریان وایي چې دا صوبه په تیر وختونو کې بدمنې ځفلې او وپاقي حکومت ته پکار ده چې کاروبار کوونکو لپاره نوې پروژې او رعایتونه اعلان کړي. په دغه حق له ډیورډ خبريال ارشد محمد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې د پیښور نو وړاندې کړي.
کاروباریان وای د ملک نورو برخو په نسبت خیبر پختونخوا په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ له وجې تر ټولو زیاته ځپل شوې ده. کال 2015 کې د یو لسو نه زیاتې د سکرخانې وې چې د بدمنۍ، بجلی او ګیس نشوالي لامل په صوبه کې بندې شوې وې. دا په خیبر پختونخوا کې د کارخانو 25% برخه جوړېده. کارخانه دار وای اوس هم په سلګونو کارخانه بندې پرتې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او روزګار کوونکی سجاد خان دی وته ویل په دې بجټ کې د مردان اکنامیک زون نه علاوه د نورو منصوبو لپاره کوم ښکارا اعلان نه شو. نوموړي ویل په پخې حکومت کولې شو چې په صوبه کې د بندو کارخانو بیا روانولو لپاره د بجلی، ګیس او رعایتي قرضو ورکولو اعلان یې کړی و چې دا کارخانه بیا پاله شوی وي او د صوبې او ملکی آمدن کې زیاتوالی راوستي وي.
یاره کم ایریاز چې کم پوتنشل چې خیبر پختونخوا لري نو هغه ایریاز ته به تور خاص اعلان نشتا. د ډیمز هم زړه خبره دا مومن ډیم جوړیږي.
په بجټ کې د قبایلی زلو لپاره د 500 بلین روپو اعلان شوی دی. د خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلیو وفاقي حکومت ورته قبایلی زلو لپاره د 300 بلین روپو ورکول ویلیو، خو بیا د صوبې حکومت په غوښتنه د پیسې 500 بلین روپو ته زیاتې کړې. په خواني د وفاقي حکومت وزیر اسد عمر ویلیو په کار واچې کال 2022 د رښتم بجټ کې د قبایلی زلو لپاره 80 بلین روپۍ ایښودل شوی وي. د باجول چمبر اپ کامرس په خواني مشر للی شاه دی وته ویل دوی ته ملرله چې وفاقي حکومت په قبایلی زلو کې د موجودو مدنیاتو نه ګټه پورته کولو، د افغانستان سره د تجارت لارو باندې منځنۍ ایشیا او افغانستان سره تجارت سیوا کولو لپاره خصوصي اعلانونه وکړي، خو دغه سیونه شو د زلو کاروباریان چې روزګارونه ترهګرۍ کې د لاس ورکړي وفاقي حکومت له خوا ورته کوم خصوصي اعلانونه ونه کړې شو.
پیر مې سکون بجټ مطلب زموږ ټول قبایلی ازلار په اړه چې کومه په خوارۍ قبایلی علاقه و داغه د پاره مې سکون بجټ دی.
د پیښور د کارخانه‌دارو د اتحادیه مشر ملک عمران اساق دی وته ویل د وفاقي حکومت د بجټ کې د کاروباریانو د پاره کوم مراد نه دی ورکړل شوی چې موجوده کارخانه پکې د تاوان نه بچ پاتې شي او نورو کارخانو جوړولو د پاره پکې لاره واره شي
او ردی کې څه داسې خاص انسنټیو نه دی ملو شوی چې انډستریلایزیشن پکې زیات شي او موجوده انډستریز پکې څه مراد ملو شوی چې هغه خپل سستینبل پوزیشن کې قائم پاتې شي
د خبر پښتونخوا د کارخانه دارو ویناوه چې د بجټ جوړېدو وړاندې کارخانه دارو سره کوم مسله مشوره نه وشوي هم دغه وجه وه چې نوی بجټ کې په عامه توګه د ټولو او په خصوصي توګه د خبر پښتونخوا قبایلي ضلعو د کارخانه دارو لپاره کوم د ګټې اعلانونه ونه شو ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس غړي د پاکستان کال 2023 او 2023 لپاره وړاندې کړل شوی بجټ کې د پختونخوا صوبې په برخه باندې خوشاله نه دي. دی وایي چې په هواد کې د بجلی او د ګیس په لویه کچه د پیدا کولو باوجود په دې صوبې کې کارخانه د بجلی او د ګیس د نشټوالي په وجه په ټاپه ولاړې دي. باید چې حکومت په دغه کې د دوی سره کومک کړی وي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته عثمان خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا سرحد چیمبر اف کامرس او انډستریز کاروباریان وایي مرکزی حکومت چې کوم بجټ وړاندې کو دغه د نړیوالو مالیاتي ادارو د سخت شرایطو لاندې جوړ کړی شوی دی نو ځکه امکان دغه دی چې د عام وګړي ستونزې به پر راتلونکي کې نورې سیوا کیږي وایي خیبر پختونخوا کې کاروباریان د ګواښونو سره مخ دي د کلنګ غوښتنې ترې روانې دي نو په داسې حال کې به ځپلې شوي صوبې کې کاروبار سو دو کی
بچے دا پارا پرچان دوبارہ شروع شوی دی اور خلق ڈیڑھ زیاد پریشان دی اور دین علاوہ دے بجٹ کے دے خلق دا پارا یا کمیونٹی دا پارا سے فائنینشل خبرہ بینیفٹ مونگو تحکارہ نشوی جی
دا خزانی مرکزی وزیر مفتا اسماعیل نن پکانی سملے کی دا 15 کروڑ روپو مالیت قریض بودیجہ دا روان او راتون کی مالی کال دا پارا اڑان لکڑی دا د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي موږ د موجوده حکومت نه په صوبې کې د ولاړو کارخانو بیرته روانولو لپاره ډېری هیلې نیولې وي خو وایي مرکزی حکومت بالکل دغه اړخته بجټ کې پام نه دی کړی زیاتوي هغه صوبا چې بجلی او ګیس په لویه کچه پیدا کوي د هغې کارخانې د بجلی لوډ شیډینګ او د سوی ګیس نشټوالي له کبله په ټپو ولاړې دي
بجلی دلتا ڈیرا جوڑی گی وہ بجلی اور گیس چکم دے اہم چکم دے زمنگ صبح کے ڈیر زیادتی اگر اوزی نو پکار خدا دے چے پدے مت کے زمنگ صبح تا ڈیر زیات مرات ورک ولیشی چے منگا دے دینا استفادہ واقعی
په خیبر پختونخوا کې په کال 2015 کې د 1100 نه زیات داسې کارخانې وي چې د بدامنۍ بجلی او ګیس نشټوالي له امله بندي شوي وي دا په خیبر پختونخوا کې د کارخانو 2.5% برخه جوړېده کارخانه دار وایي اوس هم په صوبې کې په سلګونو کارخانې بندي پرتې دي کاروباریان ویل زمو صوبا د کراچۍ بندر نه ډېر لري پرته ده نو ځکه دلته کاروبار د هیواد د نورو صوبو په مقابل کې ډېر کم دی وایي موږ د وفاقي بجټ نه تمه لرله چې د ګاونډي هیواد افغانستان سره به د تجارت په مټ کې د خیبر پختونخوا صوبې کاروباریانو ته اسانۍ ورکړي خو حکومت دغه اړخ ته پام نه دی کړی
موږ خدا ویل چې دا به موږ ته بس ریلیف ورکړي ولې چې موږ خو الریډي کراچۍ نه 1700 کیلومتر لري او موږ لپاره اډوانټیج دا و چې موږ دې نه ایکسپورٹ کولا افغانستان ته اوسه ته نشه تا او زموږ پروډکټس باندې لګ ګورنمنٹ اف پاکستان ته ریډي فر کړه وې امپورټ زموږ د ایکسپورټس ته نه افغانستان سنټر نشه تا پځه چې هغه ونه شو ته دې زموږ زیات ریډي فر ته ور کړه سا پروډکټس باندې سټیټکس دی ایڈجسٹیبل کړه دا چې هغه را موږ نه امپورټ کوو هغه به سن پاس ان وي او دې سره زموږ زیات افیکټ نه راځي
دا چیمبر چارواکو ویل په بجټ کې ځینې سیزنونه لکه په زراعتو 15% ټیکس ماف کول د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لپاره 40 روپۍ بیلول او انډستری لپاره د بجلی لوډ شیډینګ ختمولو اعلان د ستاینې وړ دی خو دا به په راتلونکي وخت کې معلومیږي چې حکومت پې څومره عمل کوي د خپل همکار هاشم علي سره عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
بشری حقوقو د سار سازمان د جمعې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو امنیتی ځواکونو په شمالي ولایت پنشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولي او زورولي چې ګواکې د دوی له مخالفه ډلې سره تړاو لري. طالبانو د زیارت په ورځ باندې د هر ډول بشری سرغړونو تورونه رد کړي وو. په دغه حق باندې نور تفصيل بارکوال میاخیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
په پنچیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملک زاده څوره جوړان دی واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پنچیر کې جګړه نسته، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د مای میاشتې له نیمایي راسي په دې ولایت کې جګړه تیزه شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي د ملي مقاومت جبهې ځواکونو د طالبانو پر ټولیو او چک پوسټونو بریدونه کړي. طالبانو په خبرګون کې زرګونه جنگیالي په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي او هغوی د پلټنې په عملیاتو کې د سیمې هغه خلک په نقشه کوي چې دوی ګمان کوي د دوی د مخالفه ډلې ملاتړ دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ایشیا د څنګ مرستاله مشره پیټریشا ګاسمن وایي طالبانو په پنچیر کې د ملي مقاومت جبهې په وړاندې د جګړې په خبرګون کې په چټکۍ سره د عامو خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی دی. مرمن ګاسمن وایي په خپل لیکو کې د سنگینو سرغړونو تر سره کوونکو ته په سزا ورکولو کې د طالبانو اوږدمهاله ناکامي نور عام خلک له خطر سره مخ کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو ځواکونه په نورو ولایتونو کې هم د پلټنې په عملیاتو کې غیر عدالتي وژنې کړې او نیول شوي جنگیالي او نور بندیان په جبري توګه بې درکه کړي دي چې وایي دا جنگي جرمونه دي. که څه هم طالبانو لا په رسمي توګه د بشري حقوقو د څار سازمان د جمعې د ورځې ریپورت ته څه جواب نه دی ویلی، خو د دې سازمان د پنځشنبه یا زیارت د ورځې ریپورت ته په جواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې رد کړې وې. مجاهد په یو بیان کې ویلی وو د بشر حقوقو د څار سازمان هغه اداوې ناسمې او بیا اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو لخوا بېګناه خلک وژل شوي یا د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د پنچیر په اړه دغه معلومات ورته د بشري حقوقو لپاره کارکونکي هغه تن ورکړي چې د طالبانو له بند له خوشي شویو ګڼ شمېر بندیانو سره یې خبرې کړې او یا یې له هغې سرچینې اخیستې چې د طالبانو د زندانونو په اړه مخامخ معلومات لرل. د ریپورت له مخې راخوشي شویو بندیانو ورته ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د جون میاشتې په پیل کې د پنچیر د خنج ولسوالۍ شاوخوا اتیا تنه ونیول او ویې وهل چې د مقاومت جبهه په اړه ورته معلومات ورکړي. وایي تر ډیرو ورځو وروسته طالبانو په دوی کې اویا تنه خوش کړل، خو وایي لس تنه یې لا هم په دې تور له ځانه سره ساتلي چې ګواکې خپلوان یې د دوی د مخالفې ډلې غړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا اجتماعي سزا بللې ده او وایي مخکنیو بندیانو ویلي د ولسوالۍ په زندان کې نږدې سل تنه نور بندیان هم ساتل شوي چې له مقاومت جبهه سره د تړاو تور پرې لګیږي. دوی یو هم خپل کورنۍ او وکیل ته رسائی نه لري، ځین نور په غیر رسمي زندانونو کې ساتل شوی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د بشري حقوقو د نړیوال قانون یا د جګړې د نړیوال قانون لمخې په جګړه کې شکیلې ټولې غاړې باید له بندیانو سره انساني چلند وکړي. وایي کله چې څوک بندیان کړي سمدستي باید د جرم په تور مقدمه پرې وسی یا خوشی کړل شي. د سازمان د بشري حقوقو د جنو ډلو او د افغانستان د ځای او نړیوالو رسنیو د ریپورتونو په بنیاد ویلي د جنو هغو کسانو ځای ځایګای معلوم نه دی چې طالبانو په پنچیر کې نیولې وو او وایي په دوی کې ځینې له مقاومت جبهې سره د مشکوک تړاو په تور وژل شوی دي. ریپورت وایي په ځینو ځایونو کې د وژل شویو کسانو مړي نورو کسانو ته د څرګند خبرداري یا عبرت لپاره ښکاره کړل شوی دي. طالبان چې د تیر کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د وسلو په زور واکمن شول، په خلاف یې په پنچیر ولایت کې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د ملي مقاومت په نوم محاذ جوړ کړ چې تر اوسه په پنچیر او ورسره ولایتونو کې له طالبانو سره جنګیږي. د طالبانو ځواکونه په پنچیر کې د طالبانو د دفاع د وزیر ملا محمد یعقوب په مشرۍ جنگیږي. ملا یعقوب د مای میاشتې پر یوویشتمه ویلي وو هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په پنچیر کې امنیت خراب کړي. بارکوال میاخیل، وی او ډیوا، واشنگتن.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دی. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کلن کم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس واشنگتن کې اخبارواله ته ورکړی خپل یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو افغانستان کې د هیواد د اقتصادي مسلو د اوارولو او په ملک کې د یوې کوټلې عملدارۍ د قائمولو په دغه خپل ټول پام د خزو د چقولو د پالیسو اختیارولو ته ګرځولې دي. خاغلی نت پرایس دا بیان په مئی کې د طالبانو لخوا په خزو باندې عامو زینو کې د خپل مکمل ستر کولو او د بورقو په سرولو په حق له جاری کړی او فرمان نه پاس ورکړی دی. د طالبانو دا فرمان د دې خبري انډیا دا چې دوی شل کال وړاندې د خپل تیر دور سختو پالیسو ته واپس روان دي. د طالبانو په فرمان کې خزو ته دا سخت وینا هم شوی ده چې تر څو پورې ډیره مجبوری نیوي نو د کورونو دننه دی اوسي. که خزو د طالبانو د دې حکم خلاف کیاو کا نو د دوی سړو ته به سزاګانی ورکول شي. دې سره په خزو او نارینو دواړو کې ویرې ترهې خورې شي وي دي. طالبانو خپل دا فرمان په مارچ کې د شپږم ګریډ نه د پورته جنکو سکولونو ته پتلو د بندیز ګولو نه پس جاری کړی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان د نت پرایس دا بیان د نړیوالې برادرۍ فکرمندو سره په سمون کې دی. کمې چې نړیوالې برادرۍ د خزو او د جنکو په باب له د طالبانو په تازه پالیسو ښکارا کړی دی. افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استاذي ټام ویسټ په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د خزو په باب له د طالبانو پالیسۍ د بشري حقوقو پر ضد دي او په دې نړیوالې برادرۍ سره د طالبانو تعلقات خرابيږي. د متحده قانون لوی سیکرټر انټونیو ګوټرس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو فرمان ډیر په فکر کې اچولې دي. د طالبانو ته په سخت سره ویلي دي چې د افغان زنانو او جنکو په باب له خپل کړی لوزونه پوره کړي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په تیر اگست کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلون پس دوی بین الاقوامي ګوندې او افغان اولس سره لوس کړو چې د خزو او د جنکو د حقونو به خاطر کوي. د زیاته کا چې امریکا بخپل اتحادی او ملګرو ملکونو سره په شریکا په طالبانو زور وروړي چې په خپل لوزونو ودرېږي. د نوروي چې موږ دا معاملې طالبانو سره مخامخ هم واره کړی و. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لنډا تامس گرینفیلد د مای په اتم تاریخ سی ان ان سره د خبرو کولو په موقع ویل دي چې موږ د افغان زنانو په حق کې د خپل طرفه هر ممکن سکړي دي خو بیا هم په طالبانو باندې د دوی پنا کړدو برابر غوونه کوي. دی دا خبره هم په ګوته کا چې د طالبانو دا تازه عمل د افغان زنانو په حق کې زموږ د هلو زلو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان کې دا خبره هم په ګوته کا چې امریکن نن هم افغان اولس له د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی او موږ به افغان اولس سره نیغ په نیغه امداد جاری ساتو. هر څوک طالبان په خپل لوزونو پوره کولو کې پاتې راغلي دي. البته موږ به دا امداد افغان اولس له په داسې طریقه رسو چې فائدې طالبانو ته ونه رسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.